درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خلمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د طالبانو حکومت وایي د داعش ډلې هغه کسان وژلي چې په غور کې د دایکنډي ولایت شاوخوا 200 تن هزارګانو ته مرشوب لاړولې و. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر شپه وویل د داعش ډلې دوه قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو له خوا وژل شوي دي. د دا هم ویلي چې طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل پر هوایي ډګر راکټي برید کړی دی. د جبهې نن دوشنبه د تلی په دیرشمه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د هوایي ډګر پر نظامي برخه برید کړی او طالبانو ته د سرومال تاوانونه اړولي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې د عملیاتو 10 دقیقې دوام درلود او د جبهې غړي په د پیش له ځایه وتلي دي. د ملګرو ملتو مؤسسه یونیسف د یو سلو اته اویا میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په یو ولسوالیو کې شل شونځیو ته ودانۍ جوړوي. باختر خبری آژانس د طالبانو د کندهار ولایت د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله نن راپور ورکړ چې د شونځي په نیش، ډن، دامان، ارغنداب، سپین بولدک، ارغستان، معروف، میانشین، لوړ شاولي کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او عملاً چارې پیل شوې دي. د بریالي په وینا د هر شونځي په جوړولو به 8,900,000 افغانۍ ولګول شي. په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په دوام کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پاکستانی رسنوی نن وویل چې شیر علي ماشام مهال په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. په دې پیښه کې د دغه چارواکي دوه نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تروسه پوری د دې بریټ مسؤلیت چا په غاړه نه راخسته. خو په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما ټي ټي پی بریډونه کوي. دا پروان اکتوبر میاشت کې په بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو دریم بریډ دی. په تیرو دوو بریډونو کې شپږ پولیس وژل شوي دي. فتولا ګولین ته نږدې خواله رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سخت مخالف روحاني په امریکا کې وفات شوی دی. راپورونه ښیي چې ښاغلی ګولین د یکشنبې په ورځ د امریکا په یوه روغتون کې وفات شوی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښت سره نږدې اړیکې لري د دموړي د بریده خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلې د وفات پر وخت 83 کلن و. اوکرایني چارواکي وایي چې روسیې د دویم شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې بریدونو کې د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی او لږتر لږه یو ملکي ټپي شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو نن دوشنبه په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي بلش په بل اندېښنه دښمن د اوکراین او کیف په وړاندې د هوایي بریدونو شدت نه کموي. پوپکو زیاته کړې نږدې لس بی پیلوټ الوتکه چې څو ځلې له مختلفو خواو شار په نخه کړ ویجاړې شوې دي. او د اسلامي دولت ډلې یا د شغه ملاتړي پرون توقیف ته ولېږدول شو چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د اسرائیل پر سفارت د برید د هڅې په تور نیول شوی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس ویلي چې د عمر په نوم دغه لیبیایي وګړی د شنبه په ورځ د برلین په یوه څنډه کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د جرمني فدرال څارنوالانو ویلي یاد کس پلان درلود چې د اسرائیل پر سفارت د توپک په وسیله برید وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د سینې یا تی سرطان د خزو ترمنز د مشهورو سرطانونو لډل دی او د میرمنو د مړینې یو لوی عامل هم همدغه سرطانونه دي. د روختیا نړیوال سازمان وایي چې 2022 کال کې 2.3 میلیون خزې د سینې په سرطان اخته شوې وې چې له دې ډلې 6,00,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د شمیرو له مخې په کلنی ډول 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي چې په دې ډله کې درینیم زره شاوخوا کسان د سینې سرطانونه لري. پوښتنه دا دی چې د سینې سرطان ولې رامنځته کیږي؟ دغه سرطان تر کومې کچې د درملنې وړ دی؟ افغانستان کې د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عمومي جراحي او د سینې د سرطان متخصصه فرشته فضلی او د افغانستان د قابلو د ټولنې مشره میرمن هیلې غرشین. هڅه کوو په کاناډا کې د افغانستان د پخوانی سفیر شینکی کړوخیل سره هم تماس ونیسو چې پر دغه ناروغي اخته وه او اوس ترې روغه شوې ده. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ. د خپرونې د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وس نه لرئ، نو لنډ اړیکه یا مسکال ورته وکئ، زموږ تخنیکي همکار به تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420-1212-5301. بل شمیره ده 00420-1212-6401. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زموږ دواړه میلمنې خبرونې سره وصل شوي دي. راځي په سر کې به له میرمن غرشین سره خبرې وکړو چې د افغانستان د قابلو د ټولنې مرستیاله ده او لسیزې کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. له میرمنو سره سر و کار دی. میرمن غرشین ستړي مشئ، راځئ پیل به له دې نه وکړو چې د سینې یا د تی سرطان څه ډول ناروغي ده او ولې تر ډیره د میرمنو ناروغي ګڼل کېږي؟
لکه څرنګه چې د سرطان د تاریخ نه معلومیږي چې سرطان یو داسې ناروغي ده چې تر اوسه پورې لا نړۍ په دې نه ده توانېدلې دومره دغه نه ده شوی چې اصلي عامل پیدا کړي. ولې د سینې سرطان چې ډېر غټ عامل د ښځو لپاره دی او تقریبا زیاتره ښځې په دې باندې اخته کېږي، مختلف عوامل او مختلفې زمینې دې ته زمینه مساعده ای چې ښځې په دې مشکل باندې اخته شي او دا اکثره تقریبا 99% په ښځو کې دغه کېږي ده پیدا کېږي، یعنی نارینه 1% دې ته تهدید دی. ولې د ښځو فیصدي جګه ده په دې موضوع باندې.
بله میرمن غرشین، مننه چې له موږ سره یې را سره پات شي. اوس ورزو د بحث بلا میلمنه د عمومي جراحي او د سرطاني ناروغيو متخصصه فرشته فضلی هم را سره وصل شو استډیو ته. میرمن فضلی ستړي مشي، راځي پهل بلدینه وو کوچې د سرطان ناروغي خوب عام دي په ټوله نړۍ کې. په افغانستان کې هم ویل کیږي چې په کال کې 40,000 کسان په سرطان اخته کیږي او په دوی کې بیا 3,500 داسې وي چې د سینې سرطانونه لري. د سینې سرطان په افغانستان کې تشخیص څومره امکانات لري اوس او د تشخیص پروسیجر یا تګلارې څه ډول ده؟
علیکم سلام تاسو ته ګران اوریدونکو. ده د افغانستان کې د سرطاني مریضان د تشخیص لپاره اول خود مې سرطاني مریضان تشخیص لپاره مونږ ټریپل ارزیابي لرو یا درې ارزیابي لرو. یو ارزیابي دا ده چې مریضان ته مونږ فزیکل اگزام کوو، د معاینه فزیکي مریض کوو. دویم دا ده چې کشوري معاینات کوو او دریم دا چې مریض نه بایپسي اخلو یا نمونه اخلو، چې دا نمونه هم کورنی در بایپسي سره کېږي او هم اتنیسي سره کېږي. خوشبختانه افغانستان کې فعلا د سرطاني مریضان د تشخیص لپاره چې څه د سیبیا اوسي یا نور اعضا اوسي تشخیص 100% افغانستان کې کېږي، څه مشکل نشته. او تداوی هم حتی د کیموتراپي لپاره یا واکسین چې مریض ته ورکول کېږي او عملیات ټول خوشبختانه افغانستان کې کېږي. یوازې موږ رادیشن تراپي نه لرو چې بیا مجبور یو مریضان بهر ته ولېږو.
خا دغه رادیشن ترافی دا څه ډول پروسیجر دی یا څه ډول تګلاره ده د درملنې؟
دا شوا ده سرطانی مریضان د سرطان د استیج نظر تداوی کیږي. هغه مریضان چې استیج اول وسی عملیات کیږي، ځینې اوقات شوا ته هم ضرورت نه لري، کیموتراپي ته هم ضرورت نه لري. اما هغه مریضان چې استیج درې وسی څلور وسی هغوی بیا هم کیموتراپي کیږي هم شوا ته ضرورت لري. شوا د سرطانی حجرات د وژلو لپاره وروسته د کیموتراپي مریض استفاده کیږي.
ښه، مننه. کور ودان وروسته به د کیموتراپی باندې هم لږ خبرې وکړو چې دا څه ډول پروسیجر دی، څه ډول د درملنې تګلاره ده. راځئ اوس لږ په دې تم شو چې د سرطاني ناروغۍ خو بحث اوږد دی. مخکې ورته میرمن غرشین هم اشاره وکړه چې د ښځو لپاره که تم کیږي نو په ښځو کې بیا تر ټولو شایع همدغه د سینې یاتي سرطان دی. ولې دغه سرطانونه رامنځته کیږي؟ د طب علم په دې برخه کې څه وایي؟
خود سرطانونه د اول خو خپل سرطان چې دا د مخکې دا مرض نه ده چې نوې دا کشف شوی وسی، هغه د مصر مومیایي اجساد کې حتی مخکې 1500 سال قبل کې په مصر کې دا کشف شوی ده. دا نوې مرض نه ده، خو مخکې داسې پیشرفته وسایل نه وو چې سرطان تشخیص شي. خوشبختانه اوس مونږ پیشرفته وسایل لرو د سرطان تشخیص کېږي. ستاسو بس موضوع سینه سرطان ده. د سینه سرطان چې ده دا مختلف عوامل لري. اول عوامل چې ده دا عوامل د هر مملکت د شرایط زیست چې ده بیولوژي چې ده د محیط زیست چې ده د هر مملکت له نظره فرق کوي. خو افغانستان کې داسې خاصه تحقیق نه ده شوی، خو عموما د سرطان سینه باندې چې تحقیق شوی ده چې کوم فاکتورونه سرطان سیدی لامل کیږي مختلف فاکتورونه ده. اول فاکتور عمر ده. کله چې عمر ښځینه ډیریږي چانس د سرطان سیدی د مبتلا کیدو ډیر کیږي. او بل فاکتورونه دي د درې فاکتور چې ډیر پکې عمر رول لري. یو عمر ده، بل جین ده چې ایرسي هغوی مشکل د سرطان سیدی لري، او بل ډیر چې دا په دې کې رول لري هورمون ده. هورمون ترپی چې مرسته کیږي دیم د سرطان سیدی سبب کیږي. خو عمومي ډول چې بس وکړو سرطان عمل ډیر ده. مثلا یو عمر موبایل او بل هغه مریضان چې مخکې سینه عملیات ورته شوی هغوی ډیر د سرطان مبتلا کیدو چانس لري. هغه څوک چې په فامیل کې د تخمدان سرطان یا د رحم سرطان ولري هغوی اوله درجه ځای فامیل مثلا خورو، حتی په نارینه هم که لیدل کیږي ورور دوی هم امکان لري چې سرطان سیدیه باندې مبتلا شي. او بل هغه مریضان چې د صدر کې کوم مشکل لري هغوی ته آینایزیشن رادیشن کیږي شو اخلي، هغوی ماینده کې چانس د مبتلا کیدو د سرطان سیدیه لري. او بل خوشبختانه افغانستان کې مونږ فیمل نه لري چې الکول باندې متاتوسی شته، خو ډیر کم شته. د خپل الکول هم کېدی شي چې د سرطان سینه سبب کیږي. هغه څوک چې تنباکو استفاده کوي هغه هم کېږي چې د سرطان سینه مبتلا شي. او بل دا هغه کسان چې په ډیره ناوخته عمر کې واده کوي ماشوم راوړي دین د سرطان سینه چانس مبتلا کیدو چانس په دوی کې شته. او بل هغه مریضان چې ډیره نو وخته مریضی وچکیږي، زنانه مریضی وچکیږي، دوی هم د سرطان سیدی د مبتلا کیدو چانس لري. او بل هغه ښځې چې خېټه کې ماشوم ولري او د حاملهداري په وخت کې یو دوا د دایستایل سربسترول په نوم چې دا یو هورمونی دوا ده، دا دوا استفاده کی دوی سرطان سیدی د مبتلا کیدو چانس لري. او بل دا ډیر ځینې کیمیاوي مواد چې په کور کې استفاده کیږي، مثلا ځینې حشره‌کش مواد ده چې استفاده کیږي کور کې د حشره د وژلو لپاره یا د هایجن لپاره استفاده کیږي، د سرطان سیدی سبب کیږي. ځینې ښځینه چې دا ویښته رنګ کوي د رنګ ویښتو استفاده کوي، په دې کې داسې کیمیاوي مواد چې دا هم د سرطان سیدی سبب کیږي. او بل هغه مریضان چې دیابت ټایپ 2 لري دوی چانس لري چې سرطان سیدی باندې مبتلا شي. او بل هغه ښځې چې د سینه نه خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي بنا به هر دلیل چې دوی لري ځان سره دوم زمینه مسئله ای چې سرطان ته مبتلا شي. او بل د چاق خزه چې د سیست سیدی لري دویم امکان لري چې سرطان سیدی ته مبتلا شي. او بل هغه خزه چې خلای د سټایل نه لري، مثلا خیر د یو پروګرام د ژوند لپاره نه لري، فاست فود ډیر استفاده کوي او ورزش نه کوي، دوی هم چاق لري چې سرطان سیدی ته مبتلا شي.
کور ودان ډیره مننه. دغه درې عوامل چې تاسو یاد کړل دا عمومي یا هغه اصلي عوامل دي چې هغه عمر د جنټیکی یا ارسی عوامل دي او دغه راز هورمونی. په دې به وروسته بیا خبرې وکړو. دغه نور عوامل هم چې تاسو یاد کړل رول لري، اما تر ډیره هم دغه درې مسلې. او دا هم داسې دي چې په هر هیواد کې بیا د خپل هیواد د همغه هیواد شرایط په کتو. میرمن غرشین، تاسو د قابلګۍ په برخه کې کار کوئ، لسیزې تجربه لرئ په دې برخه کې. ستاسو تجربې څه ښیي په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر کسان یا د کوم عمر میرمنې په مشخص ډول د تی له سرطان سره مخامخ کیږي؟ له 50 کلنۍ نه ښکته کسانو کې دا مسله ډیره عامه ده، او کنه له 50 کلنۍ نه ورپورته میرمنو کې؟
مننه لودین صاحب، دا سرطان د سینې خو مختلف عوامل لري، ولې نظر په شواهد چې د دلکی کې اکثره هغه مې د تقریبا
د ډیر عمر کې راځي او یا تقریبا د 50-40 نه پورته عمرونو کې په دې کې ډیر لیدل کیږي. په ځوانه طبقه کې دا بیا دومره دغه نه دی ده زیات نه دی چې په کې ولیدل شي. او یو عامل دا دی چې دا خلک لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ډیر عوامل بیان کړل، غټ مشکل دا دی په افغانستان کې چې زمونږ په افغانستان کې داسې وخت کې میرمنې صحیح کار کوونکي ته یا قابلیت ته یا متخصص ته یا ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل ځان کې یو ساین سپټم یا راز علائم وګوري. حال دا که دی چېرته روټین مراجعه وکړي، زه فکر کوم دا به په ډېر ابتدایي شکل باندې پیدا شي او د متخصصینو ته معرفي شي، تخصیص دغه ته به لاړ شي، تداوی ته به لاړ شي. ولې د قابلګۍ د نظره اکثره دغه ښځې چې سینونه یې له پورته کېږي او هغه کوم عوامل چې ډاکټر صاحب بیان کړل، دغه عوامل دي په ووارال په ټولو مسلکونو کې، په طوابت په ټولو برخو کې چې د سینې د سرطان سبب او یا لامل کېږي.
بله، تاسو وویل چې ځینې مېرمنې هغه وخت مراجعه کوي چې خپل نښې نښانې په ځان کې وګوري، حال دا چې د طبابت علم دا وایي، البته د نسایي ولادي طبابت په ځانګړې توګه، چې مېرمنې باید په متواتر ډول خپل معاینه یا چیک اپ وکړي او دغه د سرطان نښې نښانې مخکې له چې څرګند شي باید وکتل شي. نو مخکل دی مېرمن غرشین چې دغه نښې نښانې انسان په خپل ځان کې وګوري یا ښځه یا مېرمنې په خپل ځان کې وګوري، دا څنګه پیژندل کیږي چې ممکن دغه ناروغه یا دغه مېرمنه د سینې سرطان ولري؟ کوم پروسیجر تاسو ورته تای کوي په دغه معایناتو کې چې تاسو ته بیا دا اندازه لګیږي چې ممکن دغه مریض سرطاني نښې نښانې ولري یا هم د سرطان په د سینې په سرطان باندې اخته شي؟
مننه لودین صاحب، زمونږ د مسلک د نظر کله چې موږ غواړو میندو سره په دې مورد باندې بحث وکړو، ځکه دا په قابلګۍ کې ډېره مهمه موضوع ده. یو خبره دا ده چې موږ میندو ته هغه ټولې مېرمنې چې دي، په اصطلاح هغه مېرمنې چې د باروارۍ په سن کې دي یا د امیدوارۍ په سن کې یا د اولاد راوړلو په سن کې دي، دوی باید نارمالي هره میاشت د خپلې میاشتنۍ مریضۍ نه یوه هفته وروسته خپل فیزیکل اگزام یا برست اگزامینیشن په خپل وکړي. هغه کله چې امام کوي، کله چې دغه کوي، هغه ته خودل کیږي چې په څه شکل باندې خپل سینه یا خپل ته په خپل لاس باندې جس کی معنی کی وی ګوري چې باغې کې کومه کتلا یا کومه بسلا په پختو کې کومه غوټه کم چې شي دای جس کوي که نه جس کوي، دا یو مسله ده. بل دا چې دوی ته باید معلومات مکمل ورکړ شي، هغه یو شپه ګواته ساینونه یا کومې نښې چې دي کومورې په ځان کښېني، لکه د سینې د سایز تفاوت چې یوه سینه غټېږي یوه په نارمل سایز کې، په سینه کې د پوستکي د تفاوت لکه د سینې د پوستکی یا د جلد داسې کېږي لکه د نارنج پوستکی دانه دانه کلک دغه کېږي، د طبیعي حالت نه لږ ډبل کېږي. مثلا د تیدو څوکې دننه طرف ته دغه تنتلل د یو تی څوکه بیرون د بله دننه طرف ته کش کیږي چې دا مخکې نه وه، مخکې میندې نه تجربه کوي، وروسته ګوري. مثلا که چېرته مور د سینې د څوکې نه یا د تینه افرازات ولري، هغه هم په نسواري رنګ باندې او په دغه باندې سرخي و بعضې داغ نښې دي چې موږ یې باید میندو ته په روټین حالت کې وویو چې میندې په خپلو فزیکی معایناتو کې یا خپل فزیکی معاینات چې کله هر میاشت دی کوي یا هر وخت چې دی لازم بولي خپل معاینات وکړي، نو دی په خپله کولی شي که دغه نښې وګوري په هغه شروع کې د یو انکولوژي متخصص یا د نسایي ولادي متخصص په مشوره باندې انکولوژیست ته معرفي شي چې تر څو د دې موضوع د پیشرفت یا د پرمختګ مخه ونیول شي.
ډېره مننه. دغه کوم تغیرات چې تاسو یاد کړل یا دغه کوم سپارښتنې چې اوس ولې دا بېل شکه چې ګټورې دي، او د اکتوبر میاشت چې اوس شلمه نیټه ده، د همدې سرطان یا د سینې د سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده، د روغتیا نړیوال سازمان په همدې هدف دغه میاشت لمانځي چې په نړۍ کې په بېلابېلو هیوادونو کې، خصوصا په هغه هیوادونو کې چې عامه پوهاوی کم وي لکه افغانستان، دغه ناروغي په اړه باندې خلک اما پوهاوی تر لاسه کی. موږ هیله منو چې لک تر لګه ګان شمیر کسانو توانی ګزمګه استادو د خبرونې لاره نه اما پوهاوی تر لاسه کی چې چیرته ورونه دغه خبرونه یاوري دوی کولای سي چې خپل مېرمنو ته مثلا کچیرته خاوندان او خپل مېرمنو ته یا کورونه او خپل خواندو مېندو ته مثلا دغه موضوع روخانه کی یا دغه خبرونه بیا په ووري. کله ناکله ځینې دودیز ستونزې یا دغه سنتي ستونزې هم د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې په دې اړه باندې ښکاره خبرې ونه شي. اما ښه ده چې زموږ استاذ د خبرونه چون پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم پاتې کیږي، کولی سي چې مېرمنې په مناسب وخت کې راشي، کلک پیو کې وایوري او دغه سپارښتنو نه مستفید شي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي یو اوریدونکو برا واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم ځای نه ماړی کني ولې خپل نوم راته وایي او د خبرونه پاړه څه پوښتنه لري مهرباني.
مننه خیر سره لال میر ناصری هم د هلمند ولایت ګرم سیل وصال نه ماړی کني ولې.
ښه ناصر صاحب ستړي مشي.
خدای دې خیر درکې. خیر سره یو ول تاسو ته سلامونه او بیا د پروګرام هلمند ته سلامونه احترامات مې کې دې تقدیمه
او مهرباني.
اولنې پښتنه به دغه واسي و مور د مثال په ټیک یو غټي ولري دا اتمو زری سرطان کېدل شي کنه. او بل خبره دا دغه تیس مثال لکه ډاکټر صاحب محترم خور خبرې په وکړلې سدا مثال خبرې د سیل لکه نارنج پوستکه خبرې وکړه دغه شو دې سدا ماشوم ته ورکی خدای نه خواسته ماشوم ته تاوان لري نه لري.
ډیره مننه. سلامات اوسې. ډیرې پزله پورې پښتنې ناصر صاحب کور ودان چې اړیکه مونیولې و. میرمن فضلی تاسو دغه د غوړیدونکو چې هلمند نه اړیکه نیولې و او دوه پښتنې درلود دا ورته جواب کوي تر غو به نور اړیدونکو هم اړیکه نیسي. وای هر غوټه چې پیدا کیږي یا هر مرغړای چې پیدا کیږي په سینا کې دا ممکن سرطان وي. او بل دا چې وای کچیرته دغه سی یو مریضی پیدا کیږي سرطان په سینو کې او بیا که مور ماشوم ته شدی ورکوي ماشوم ته خو به زیان نه لري هغه شدی.
سیدا دا هر غوټه چې په سینه کې پیدا کیږي هغه سرطان نه ده. مثلا خصوصا هغه مېندې چې خپل ماشوم ته شدی ورکوي په دې مرحله کې مېندې کې د یو مشکل پیدا کیږي چې شدی په یو قنات کې د سی رتولیږي هغه د غوټه غونډې ښکاری هغه بیا سرطان نه ده. خو بیا هم دوی باید د مریض معاینات تکمیل کړي. مثلا چې هیڅ نشي کوي یو تلویزیونی معاینه ورته وکړي ځکه ماموګرافي په دې عمر کې مریض ته نه کیږي. برست فیدینګ کې وسی او بل د مریض عمر 15 کلنۍ نه کم وسی هغه مریضان ته ماموګرافي نه کیږي. او بل دا چې مریض اوته لري او په غوټي په حالت کې خپل ماشوم ته شدی ورکولای شي ځکه هغه شدی د ټول شوی دا چې شدی خپل ماشوم ته ورکړي هغه غوټي ورکیږي د مایند مشکل هم حل کیږي ورسره.
ها یعنی ماشوم ته د سرطانی سینه نشوده کوم نقص نه لري کنه؟
نه سرطانی سینه نه ده. دا مثلا لکتیشن په وخت کې څوک ته پیدا شي د ډیر دلیل څه شي ده د شدې د تولیږي پاندې ځکه شدې د تولیږي د سیغوتې جوړي. او پاتې شو مثلا چې مور سرطان ولري او برسپیدنګ کوسي په دې حالت کې شدې ورکوي شي چې قنات کنه وسی شدې ورکوي شي د سې شدې لاره نه کوم سرطان ماشوم ته انتقال کیږي نه.
ښه دا تر ټولو ښه خبر ده چې کچیرته کوم مور خدای مکړه په سرطان باندې اختوي یعنی د سینې سرطان ولري کولای شي چې خپل ماشوم ته شدی ورکړي خصوصا د ماشوم کچیرته لشپاګ میاشتو وړوي چې د مور لشدو پرته تغذیه هم مشکل وینو کولای شي چې په داداز لباندې خپل ماشوم ته شدی ورکړي او د شیدو لاره نه دغه سرطان ماشوم ته نه انتقالیږي. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم لودین سرتا استاد سی اوریدونکو او محترم مېرمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام. ستړي مشي ته خو سیب
مننه. کور ودان ډیر ښه خبرونه مو تم پکړې نه او راسته کړې ده. روسیه هم په افغانستان کې د سرطانی مریضو له وجې څخه ډیر انسانان په هلاکت رسیږي. زموږ په وطن کې خامخا څه نه څه مشکلات وجود لري. خدای دې وکړي چې دا مشکلات لري شي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدای پوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سرطان د مرضی په حق له داسې طبي مراکز شته چې د هغوی علاج ورته کړي وسي که ستا هغه په کوم ښار کې دي آیا په کابل کې دي په کندهار کې دي په کوم ځای کې دي. او بل سرطانونه په څو ډوله دي، څو قسمه دي، او ډېر خو د ښځو د تیپ په باره کښې خو ډېر ډېر توضیحات ورکړو او ډېرې خبرې یې وکولې. زموږ په وطن کښې اکثر د وختو خلک په سرطان باندې اخته شي، بیا ډېر ډنګرېږي او خوراک نه شي کولی، ستونه یې خوږېږي، یعنې ډېر نرم شیان خوري. موږ پیرني ورته وایو چې له شیدو څخه پخېږي، داسې پیرني خوري، نور شیان نه شي تېرولی. نو ورځ پر ورځ لویږي لویږي، ډېر سخت ډنګر شي، وینه یې کمه شي. نو دا یو قسم سرطان دی چې زموږ په وطن کښې ډېر ده. پخوا به سپین ږیرې ته دا ورپېښېدی، اوس په ځوانانو کښې هم دا لیدل کېږي، کال پر کال باندې دلته ډېرېږي. نو او بل له دوخانیاتو یا له مخدره موادو، له څکولو، له سګرېټو، له دغو شیانو څخه هم سرطان پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. نو دا زموږ پوښتنې وې. مننه.
کور ودان توخی صاحب، سلامت اوسې، ډېره مننه. دغه د وروستۍ پوښتنې په اړه مو مخکې ډاکټر صاحب فضلي اشاره درلوده چې الکول او فکر کوم دخانیات هم د هغو فکټرونو یا عواملو په ډله کې دي چې د سرطاني ناروغیو لامل کېږي. په هر حال بیا به ورته وروسته ډاکټر صاحب باندې اشاره وکړي. یو بل اورېدونکی راغلو چې منتظر پاتې نه شي، د سره به خبرې وکړو، د پوښتنه به هم واورو. ستړي مه شئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
خدای پاک دې مان قبول کړم.
و مهرباني وکړئ اتل صاحب، غږ مو سم نه دی، خبرې وکړئ په لنډو کې په دې چې غږ مو قطع نه شي.
قربان سم محترم اسدلال الدین صاحب، لنډه پوښتنه ده ډاکټر صاحب سره لرم. محترم الدین صاحب، دلته لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته وکړله، دا زموږ په ولایت کې هم الحمدلله دغه دغه پیښې چې دي کمې دي، دا د تیو د سرطان پیښې کمې دي. محترم اسدلال الدین صاحب، دلته لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دلته دا زموږ په ولایت کې بیا دغه ځوانان چې دي، دا د معدې په سرطان ډېر اخته دي، دا د معدې سرطان معمولا ډېر دي. زما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دغه ده چې مثال د خبرې دا ده چې څه دی چې مثال دونه زیاتوالی کړی دی په اکثر ولایتو کې؟ او بل د میلمنې خور سم دا پوښتنه د اسدالله الدین صاحب، که چېرې یو میرمن مثال د خبرې په سرطان باندې اخته یي، د تی په سرطان اخته یي، هغه د تی ماشوم ولري، مثال شیدې خوري، هغه ماشوم ته څونه مثال د خبرې دا زیان دغه دی متوجه دی؟ هغه ماشوم په دغه دغه اخته کېږي که نه اخته کېږي؟ او بل که چېرې یو خور مثال ماشوم په نس ولري، هغه مثال په دغه باندې اخته یي، مثال د تی په سرطان اخته یي، هغه ماشوم دپاره زیان څومره دی؟ دغه دوه لنډې پوښتنې محترم الدین صاحب د ډاکټر صاحب څلرمه.
کور ودان، ډېره مننه. راډیو ته غوږ شئ، مخکې په دې یوې پوښتنه باندې رڼا واچول شوه، هغه دا چې که چېرته کومه مور د تی سرطان ولري، نو کولی شي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. البته هغه ماشوم چې مثلا تغذیه له بلې لارې ورته مشکله وي، ستنې کم وي، نو د شیدې له لارو نه وایي دغه سرطان نه انتقالېږي. په هر حال وروسته به ډاکټر صاحبان حتمان بیا په دې باندې خپل وضاحت ورکړي. اوس مخکې دی چې دا پوښتنې ځواب کړو، له نیکه مرغه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. شینکی کډوخیل چې اوس په کاناډا کې اوسي، یو وخت خپله په افغانستان کې د سینې سرطان درلود، دې سره به خبرې وکړو چې څنګه دغه ناروغي ورته پیدا شوه، څنګه یې تشخیص کړه، او نورو میرمنو ته څه سپارښتنې لري. میرمن کډوخیل، ستړي مه شئ.
سلامونه درنومه تاسو ته او د پروګرام ټولو محترم اوریدونکو او کتونکو ته.
و ډېره مننه میرمن کډوخیل، نیکه مرغه چې تاسو د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې له سینې سرطان سره مو مبارزه وکړه او بالاخره درملنه مو وموندله، لکه کیسه وکړئ اوریدونکو ته، کوم وخت کې تاسو ته دغه ستونزه پیدا شوه، تشخیص مو څنګه وکړو په افغانستان کې، او بیا د درملنې لپاره مو کومې تګلارې ترسره کړې؟
یا خو غواړم ووایم چې د اکتوبر میاشت په نړیواله سطحه د سینې د سرطان د پوهاوي آگاهي میاشت ده، یا دې ته ګلابي میاشت هم وایي چې علامه ګلابي رنګ دی. سرطان د سینې اکثرا په 50 کلنۍ او وروسته میرمنو کې زیاته پیدا کېږي، او هغه نه مخکې هم په ښځو کې احتمال د سرطان شته، په دې معنا نه چې ځوانې میرمنې دې نه بې خبره پاتې شي. په همدې خطرې یعنې واقعات له 50 کلنۍ نه پورته بیا زیات دي، او له 50 کلنۍ نه کوز کم دي. اما دا مهمه ده چې میرمنې متوجه اوسېږي د تشخیص دپاره. زه غواړم یوه اشاره وکړم، بیا به خپله قصه تاسو ته وکړم، ځکه چې میرمنې باید پوه شي چې دوی کولی شي د سرطان په تشخیص کې خپله همکاري وکړي. یعنی هغه کله چې دوی میاشتنۍ مرضی تیریږي، وروسته له هغه نه باید دوی هر میاشت یو ځل خپله سینې په خپل دغه دریو ګوتو باندې، دغه دریو ګوتو په څوکو باندې کولی شي خپله سینې وګوري، نه چکې کې چې هر نوع تغییر یا حساسیت چې په سینه کې راغلی باید متوجه وسیږي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو یو شی به غواړم چې ووایم چې هر غیر نورماله مثلا یا کلولګي وي یا سروالی وي یا توروالی وي یا د سینې خپل سایز غټ شوی وي یا وړوکی شوی وي یا د سینې څوکه داخل ته تللی وي یا کوم رنګ بدل شوی باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو هر غیر نورمال یو شی په سینه کې سرطان نه ده، اما احتمال د سرطان شته، د ته باید مېرمنې متوجه وسیږي. زه څنګه متوجه شوم؟ کله چې ما ولید چې خپل هغه سایز خپل نه غټ شوی دی، ډاکټر ته مراجعه وکړه. متاسفانه په افغانستان کې که څوک په سرطان باندې بالکل خبرې نه کولې، دوی لپاره نه پیږم چې عیب و شرم و علامه د مرګ و چی شی وه، یعنی دا یو ښه نه ګڼل کېدلو. نو دې خاطر متاسفانه رسنۍ او مطبوعاتو په دې باندې خبرې نه کولې. او کله چې ما ډاکټر ته وویل، ډاکټر اصلا په ډېر غیر مسلکي شکل زه چک کړم او زما سرطان مخته ولاړ. اما کله چې زه امریکا ته یو پروګرام لپاره لاړم، هلته ماته یو څه تکلیف پیدا شو، که مثل ډاکټر ته مراجعه وکړه زه سرطان شوی وم، هغه مخکې تللی و. خو دا ټولنه مهمه هم ده چې میرمن خپل روحیه و نه بایلي. سرطان قابل تداوی ده، په شرط دې چې شروع کې تاسو همکاري وکړئ او جرأت وکړئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ.
مېرمن کړو کله هغه وخت افغانستان کې تاسو تشخیص و نه سو، هغه کوم ډاکټر ته یا ډاکټر ته چې مراجعه وکړه تاسو ته ونه ویل چې تاسو د سینې سرطان لرئ؟
نه خیر، نه هغه ورسې خبره مې د ساته تشویش ده. خو په دې خاطر اولین شی چې ما وکړ چې به افغانستان ته راغلم، ما از په سپتمبر کې به افغانستان ته راوکړم، اکتوبر کې اولین ناشته مې د میرمنو ترمان او رسنۍ ترمان جوړ کړو. زه خپل سټیج ته ولاړم او لکه زل سرطان څخه ورغه د جوړ شو، ما او ما د نور مېرمنې هم ځان سره بوتللې. ما ورته چې دا هم دغه د مېرمنې دي چې یو موینه دی وزارت او یو سناتور صاحب، او ما ویل کوم دا رغېدلې دي. ان اول کوم د روحیه ورکه مېرمنې څه چې
ګورې، یو کال مېرمن کړو خیل مثلا څو کال مخکې وو،
دا په 2014 کې زه مریض شوم، په 2014 کې زه بیرته راغلم. او
لاس کاله مخکې خبره ده، اوس
خو
نیک مرغه چې یو څه پرمختګونه شوي د مخکې راته میرمن فضلی له کابل ویل چې دا مهال د تشخیص مراکز زیات شوي دي او دغه مریض چې دی اسانه تشخیص کیږي.
ښاغلی لودین، بل هغه د مغه وو چې ما د حکومت نه هم حکومت غوښته د خپل وزارت نه منګه اولین وار یو انکولوژي وار په جمهوریت کې پرانستلو، یو فاونډیشن یا بنیاد هم جوړ کړل. په مختلفو تلویزیونو کې د سینې په سرطان باندې خبرې وکړې، سپاتون هم جوړ کړل، ډاکټران په دې باندې وغږېدل. نور دا د شر به دغه خبره نه ده، ځکه دا یو دا جوړي ده او ناجوړي له خپل طرفه ده. انسانان باید ناجوړي ومني او هغې سره مبارزه وکړي په جګ مورال باندې. یو بل شی ته ما چې په هر اتوم یا مېرمنو کې یا ښځو کې یو وخت اتمن په سرطان اخته کېږي، دې خاطره باید ښځې په ځان ته متوجه اوسېږي او په تشخیص کې څه زر تشخیص چې زر تشخیص په اسانه تداوي کېږي او قابل د علاج دی.
بله، او مېرمن کړو خیل، تاسو بیا سرجري یا عملیات وکړه، اوس بیا څنګه آیا متواتر چیک اپ اوس هم کوئ؟ ډاکټر ته په وخت مراجعه کوئ؟ ځکه ځینې مېرمنې ممکن داسې وانګيري چې کله عملیات وسو ممکن دا خبره ختم شي یا بیا انسان بیخي اخته نشي. تاسو اوس مثلا څنګه ژوند مخته وړئ؟ آیا ډاکټر ته متواتر ډول مراجعه کوئ یا مګه ډاکټر ته درملنه لاندې وئ؟
سرطان هم خپل مختلف نوعیت لري. ځینې نوعیتونه دا وی چې مالته ختمیږي، نور تداوی ته ضرورت نه کوي، ستاسو دوره د تداوی پوره شو خلاص. اما ځینې سرطانونه د دې خطر د برگشت لري یا کېدای شي دوباره را پورته شي، نو د خطر بیا ځینې تعقیبي تداوی د مودل لپاره لري چې باید ورته متوجه اوسي. خدا کولای شي ډاکټر خپل مریض ته وایي چې ته نور بیا مراجعه وکړه او که یا مکوه. نو دا ډېر مهمه ده چې ډاکټر یو ناروغ ته وایي باید هغه ته متوجه وسي، په هغه باندې عمل وکړي. او ټول نه مهم هم دا ده چې کورنۍ باید مریض ته دلجوي ورکړي او سره همکاري وکړي د ناروغي کېږي. اما تا ناروغ سره باید انساني برخورد وشي او دا یو کوم مشکل نه ده، نو سبب سرطان خلک ته دل کېږي او زه ستاسو په مخ کې د سکرین لارې تاسو سره واصلم.
او کور ودان ورسې پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخه خکه ورځو خپل ډاکټر صاحبانو ته میرمن په افغانستان کې ډېرې ویری گیزه کې محیطي تاثیرات هم دي، عامه پوهاوی هم کم ده. دوی وایي چې که چیرته دغه سرطان باندې خدای مکړه اخته شي، دا مانا چې ژوند نور پای ته رسیږي. اما له نیکه مرغه چې دغه سرطانونه که په اول سر کې تشخیص تر ډېره د درملنې وړ دي، دغو میرمنو ته د افغانستان تاسو څه پیغام ورکوئ؟
ګوره، مورال ډېر مهمه ده. مورال هم باید ډېر قوي، روحي هم باید ډېر جګه وساتي، ځکه چې سرطان یو ناروغي ده. ناروغي لپاره به ځان آماده کلی او سره مبارزه وکړي، بالکل جوړیږي. تشویش مه کوئ، په شرط دې چې تاسو هم په تشخیص کې ځان ته متوجه اوسئ. هر میاشت وروسته هغه داسې میاشتې ناروغي تیر شي، یو ځل خپل سینې چک کړئ، آینې ته ودرېږئ د او ځان وګورئ چې کوم تغییر هم نه دکې راغلی. یو شی ګورئ، تاسو نو به یو سوال وکړئ چې که چیرې یو مېرمن په سرطان اخته وي، شیدې ورکړئ ماشوم ته کنه. ګوره، هغه سرطانونه چې د سینې لارې نه وینه راځي یا مثلا ریم راځي، زما په نظر باید طفل ته هغه سینې نه شیدې ورنکړی شي، ځکه چې یو د شیدو له څنګه نور شیان هم په سینه کې هغه کېږي. که هغه سینه چې افرازات یعنی وینه راځي یا ریم راځي یا پیسه چرک سم ګورته وایي، بعد هغه سینه نه طفل ته شیدې ورنکړی شي، دې ته متوجه اوسئ.
کور ودان میرمن کړو خل ډېره مننه، سلامت اوسئ. له تبصرې او له سپارښتنه مو ډېره مننه. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړو خل و چې لازادی رادیو سره وصل و او د خپل تجربه په اړه غږیدله. اوس راځو بیرته خپل بحث د سینې د سرطان په اړه خپل بحث ادامه ورکو. راځو د بحث میلمنې ته میرمن غرشین ته براسو. اوریدونکو اړیکنی ولې وا توفی سه پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې د محل د تشخیص مراکز وای چیرته دي؟ آیا په ولایتونو کې هم وایشته یا د زونونو په کچه باندې هم دغه د تشخیص در امکانات ست د سینې د سرطان؟ او دغه راځي ویل چې په عمومي سرطانونو کې فزیکی حالت د انسان تغییر کوي، انسانان ډنګریږي، وزن بایدي. د سینې د سرطان عوامل آیا پر فزیک باندې یا د انسان پر بدن باندې اغیز کوي او کنه؟
مننه لودین صاحب. اول خو باید خپل وادوار ته یو چې خوشبختانه وو موږ په افغانستان کې تشخیصي مراکز لرو چې په کابل کې جمهوریت شفاخانه انکولوژي ورته چې په دې برخه کې کار کوي، او په هرات او په مزار شریف کې هم دوه مرکزونه شته چې هلته دغه کوي، د معاینات کوي او کار کوي. او لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مو ویلي چې موږ ډېر دغه لرو، دا اوس امکانات شته په مملکت کې هم د تشخیص امکانات شته، او هم د رادیوتراپۍ نه بغیر د کیموتراپۍ او د جراحي او د دې امکانات هم تر یو حده پوره شته دی چې کولای شو په شروع کې په دې موضوعګانو باندې د تشخیص او تداوي شروع شي او وشي دغه شي ده مخې ته لاړ شي. او پاتې شو د سرطان په مورد چې دی ویل چې په سرطانونو کې وزن کمیږي یا مریض دغه کېږي، ګوري لودین صاحب، که چېرته موضوع په لومړی قدم کې تشخیص شي او یو انکولوجست تصمیم ونیسي خپل تداوي شروع کړي، زه فکر کوم چې زنه ټول دا فکر کوي چې دغه مشکلات چې وروسته دغه کېږي دا را پیدا کېږي، په شروع کې د دې ډېر ښه مخه نیول کېږي او تداوي ډېره ښه نتیجه ورکوي. خو چېرته سرطان بیا ځي وروسته جګو سټیجونو ته، هغه سټیجونو ته چې باید اوږده موده تداوي واخیستل شي، په جګدو تداوي واخیستل شي او کمباینیشن تداوي واخیستل شي، په دغه حالت کې د وزن د کمیدو سبب هم ګرځي او مریض بیشتیایی هم پیدا کوي. دا به پیدا شي، ولې موږ داسې نه شو ویلی چې ټول مریضان دغه حالت پیدا کوي. په دې کې استثنا موجوده ده، یو مریض که زر تشخیص تداوي شي شاید دغه مرحلې ته لاړ نه شي، یو مریض شاید داسې چې په ډېر وخت وروسته تشخیص شي، یعنې داسې وخت تشخیص شي چې هغه دغه مرحلې ته تللی، ولې په ټولو باندې دا دغه نه شي خوسته چې ټول باید یو رقم وزن وویلي، ټول کم خونه شي یا ټول کم فزیکي یا دغه مشکل پیدا کړي.
سلامات اوسئ.
لکه د وجود مقاومتونه تفاوت کوي.
ډېره مننه میرمن فضلی. له تاسو نه به دا واورو چې اتل صاحب اړیکه نیولې وله کندهار. دای ویل چې د ځوانانو ترمنځ وای د معدې سرطانونه عام شوي، که څه هم زموږ استاسو نننۍ بحث همدغه د اکتوبر د میاشتې په مناسبت دی چې د سینې د سرطان د عامه پوهاوي میاشته ده. اما د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې د معدې سرطان وای زیات شوی، نه پوهېږم چې تاسو تبصره پرې کوئ که نه، او ستاسو د مسلک اړونده او که نه. زمن کې بله پوښتنه درلوده وای که چیرته کومه میرمن د سینې سرطان ولري او په ګیډه یې ماشوم وي، دغه ماشوم ته خو وای کوم زیان نه رسیږي؟
صحیح ده لودین صاحب، اول سوال چې کړی و چې د معدې سرطان،
میدی سرطان هم لکه سینه سرطان خونده مختلف عملونه لري، او عمده عمل د میدی سرطان اچ پایلوری ده. چچ پایلوری خپل د میدی سرطان کېږي. د دوی په منطقه کې کېدای شي چچ پایلوری ډیر وسی، په دې خاطر دوی د سرطان میدی سرطان باندې مبتلا کېږي. او بل دا چې دوی چې د خانیات استفاده کوي، د خانیات ډیر د میدی سرطان سبب کېږي. دا اول هغه څوک چې د سره شوی غذا استفاده کوي، یا غوښه ډېر استفاده کوي، ډېر مالګي نشه استفاده کوي، د ګازدار نوشابې نشه استفاده کوي، دا هم کېدای شي چې د میدې سرطان وشي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. مخکې میرمن کډوخیل هم یوه لنډه اشاره درلودله، ځینې نمونې هم داسې ممکن تاسو ته هم داسې ناروغان درغلي وي د سینې د سرطان، چې د ځینو میرمنو له سینو نه مثلا پر شیدو علاوه نور افرازات کېږي، مثلا وینې ترې راځي، چرګ ترې راځي، دغه څه ډول حالات دی؟ او په دغه څه حالات کې فکر کوم چې دی ورکول نه توصیه کېږي، لکه څنګه چې میرمن کډوخیل هم ته اشاره وکړه.
او د سینې سرطان اراز علایم یو د شیدې د امید سینه نه افرازات ده. د افرازات مختلف رنگونه لري، ځینې سپین افرازات لري، ځینې وینه راځي، تازه وینه راځي، تور وینه راځي. په دې حالت کې ماشوم ته شیدې باید ورکړل نشي.
ښه، یعنی که چیرته پر شیدو علاوه له سینو نه مثلا نور افرازات وي چې ډاکټر صاحبانه بیا ښه تشخیص کولی شي، باید
هغه حالت کې بیا شیدې ماشوم ته باید ورنکړي. او بل هغه سوال چې وکړه چې مور ماشوم ته خېټه لري او سینې سرطان باندې مبتلا ده، د سرطان سینه چې ده ډېر عامل د هورمون امبلانس ده، عدم توازن د هورمون په منځ کې رامنځته شي، ښځینه هورمون چې استروجن ورته وایي هغه د سرطان سبب کیږي. د خپل ماشوم چې په خېټه کې اوسي دام د هورمون د سویه د جګېدو سبب کیږي. د خپل د سرطان سرطان د شدت سبب کیږي، چې په شدت د سیدي ټیکلر شي، انتشار وکړي، شدت ډېریږي. په دې خاطر هغه ښځې چې خېټه کې ماشوم لري او سینې سرطان هم لري، او سینې سرطان نسبت مخکې چې حمل ولري د سرطان سایز غټ شوی ده او مریض اراس پیدا کړی، د سینې سرطان کله چې په جلد کې تغیرات راشي لکه د نارنج پوستکي غوندې منفذونه غټ شي، یا د تی سوکه دننه لاړ شي، یا مریض درد ورسره پیدا کړي، دا د سینې سرطان اوله مرحله نه ده، دا پیشرفته مرحله ده. په دې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل حمل ته خاتمه ورکړي، ځکه د مور ژوند مهمتر د ماشوم ده.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت اوسې. راځئ چې لږ زره د تشخیص په امکاناتو باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د درملنې په امکاناتو باندې دغه ناروغي تر اوسه موږ تشریح کړل چې څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، د کومو شرایطو او د کومو دلایلو له مخې په دې اړه باندې تاسو مکمل رڼا واچوله، په دې اړه چې د اوریدونکو هم یو څه عامه پوهاوی زیات شوی وي. راځئ لږ زره تشخیص باندې خبرې وکړو. مخکې میرمن غرچین ویل چې په افغانستان کې تشخیص هم اوس سته، په کابل او یو شمېر زونونو کې، په روغتونونو کې تشخیص کیږي. درملنه څنګه کیږي؟ دغه تاسو عملاً په دې برخه کې کار کوئ میرمن فضلی، کله چې تاسو ته د سرطان یو ناروغ راشي، یو میرمن راشي چې د سینې سرطان ولري، دغه د درملنې پروسیجرونه یې تګلارې یو ډول دي او کنه؟ د هر انسان وضعیت ته په کتو، د هر انسان د سرطان وضعیت ته په کتو د درملنې تګلارې هم توپیر لري.
لودین صاحب، مخکې چې دا سوال ته ځواب ورکوم، د سرطان د تداوي مرکزونو په اړه پوښتنه وشو چې یو خو جمهوریت شفاخانه کې مخکې وو، ځکه خلک اطراف نه کابل ته راځي د تداوي په خاطر. اوس هغه جمهوریت برانچ ابن سینا ته تللی، او بل یو نوی برانچ علي اباد شفاخانه کې جوړ شوی ده. ډېر ښایسته او مجهزه سرطانی مرکز د تداوي لپاره جوړ شوی چې هغوی سینه سرطان خو لپاروسکوپي عملیات کېږي، نه د معده او مری او د کولمې سرطان دوی هم لپاروسکوپي عملیات یې هم خلاص عملیات یې، او واکسین تطبیق زمینه هم هلته مساعده ده. ډېر ښه مرکز د سرطان مریضان د تداوي لپاره علي اباد شفاخانه اونکولوژي تشکیل جوړ شوی ده.
ښه، ډېر ښه. یعنې اوریدونکو لپاره ښه خبر دا دی چې په جمهوریت او علي اباد روغتونونو کې چې دولتي روغتون نه دي، د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات شته، نو هلته دغه خدمات هم تر ډیره کوم معلومات لرم وړیا دي، یعنی ډیر مصارف نه کیږي. ممکن درمل تاسو واخلئ اما درملنې باندې ډیر پیسې نه لګیږي. که چیرته تاسو ناروغان لرئ نو دغه دوه روغتونونو ته، ابن سینا روغتون ته او علي اباد روغتون ته، اشتباه نه کوم، مخکې ما جمهوریت روغتون ویل، دغه دوه روغتونونو ته خپل ناروغان رسولی شي. ښه، میرمن فضلی لږ زره دغه درملنې تګلارو باندې کتام شو، څنګه درملنه کوي؟ که چیرته یو میرمن په خپلو تیو کې سرطان ولري، په یوه سینه کې ولري یا په دوه کې، دغه د درملنې امکانات او پروسیجرونه څه ډول وي؟
مونږ خو خوشبختانه د هم جرایی عملیاتونه دلته که افغانستان که هم جمهوریت شفخانه که ابن سینا که او بخیه عملیات که گیه و هم شخصی شفخانونه کشته چه مکمل تداوی که گیه و کیموتراپی او تکیه. خب پده شرط چه مریض تشخیص چی؟ مخکې ما وویل چې تشخیص یې باید هغه سې معاینه چې ورکوو مریض ته. اول تشخیص فزیکي معاینه ده. بدبختانه سرطان مرض د سیګر داسې یو مرض ده چې دا تشخیص په لیټ سټیج کېږي، ځکه داسې خاص عرض علایم مریض نه لري. یوازې 15% مریضان داسې علایم لري چې درد لري یا داسې کتله په خپل سیګر کې جست کوي، بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. افغانستان ته په دې کله چې کتله جست شو بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، اما افغانستان نه خارج د 15 سلنه نه پورته دوی اسکرینینګ کوي، هلد اسکرینینګ کوي. مثلا ښځینه لپاره برست ماموګرافي ده، پاپ سمیر ده، انقره هم ده، کولونسکوپي ده، اندسکوپي ده. همداسې نارینه لپاره هم چې تاریخي فاملي د سرطان سیدیه لري، ځکه 1% نارینه هم سرطان سیدیه باندې مبتلا کېږي، هغوی هم داسې معاینات کوي د سرطان سیدیه په خاطر. بیا خارج که په اول استیج که تشخیص کیږي تداوی کیږي. خب بدبختانه افغانستان کې کله چې مریض مونږ ته راځي حتی استیج 4 کې اوسي، چې هغه حالت کې بیا ځینې اوقات چې داسې افرازات څه ولري بیا مونږ مجبور یوازې مریض ته عملیات وکړو چې داسې لایف کوالټي ښه شي، نور داسې خاص کوم تاثیر بیا عملیات ورته نه کوي. خو خوشبختانه په هر حال اوس افغانستان کې دا هم تصویري معاینات کیږي، افغانستان کې سی ټي سکین په های کوالټي لرو، او بل دا تلویزیونی معاینه چې کېږي مریض ته دام شته، ماموګرافي هم شته. کله چې یو مریض پی سی دی کې داسې کتله ولري مونږ ته مراجعه وکړي، اولین معاینه چې مونږ مریض ته ورکوو الټراساؤنډ ده، ځکه الټراساؤنډ داسې ارزانه معاینه ده، د اقتصادي له نظر مریض ته ښه ده. بیا الټراساؤنډ له نظره چې مونږ ته وویل د سرطاني کتلات چې ده یا سرطاني اوسي یا داسې سلیمه کتلات اوسي د سی دی، دوی مونږ ته تقسیم بندي کوي چې براد کلاسیفیکیشن ورته وایي. که تلویزیونی معاینه برادوان برادتو راغی، دا برادوان برادتو په دې معنا چې دا سی دی ای پاتولوژي نارمل ده، کوم مشکل نه لري. که براد سی مونږ ته راغی، دا په دې معنا چې سی دی ای که پاتولوژي شته، دا بیا فالو اپ الټراساؤنډ ورته ورکوو. مثلا ورته وایي چې شپږ میاشتې وروسته بیا راشه تلویزیونی معاینه وکړه. شپږ میاشتې وروسته چې راغی تلویزیونی معاینه وکړه، او شپږ میاشتې مخکې او وروسته دواړه مقایسه کوو، ګورو چې دوی سایز کې څه تغییرات راغلی، براد کې څه تغییرات راغلی. که دا براد فور شو، بیا مونږ مریض ته بایسی اخلو یا نمونه اخلو، که هغه کتلات چې داسې اوبه پکې وسي هغه ته یو معاینه د کینیسي کو، نو مونږ کینیسي کوو. او هغه کتلات چې غوښه وسي بیا هغه ته مونږ کورني ډل بایسي کوو. کله چې دا کورني ډل بایسي هر څه شو، بیا دا نتیجه دغه چې دا سیې ده، بیا مونږ زه سی ټي سکن ورکوو مریض ته چې وګورو چې کوم استیج بوره د دې سرطان ده. کله چې سی ټي سکن واخیست، بیا مریض مونږ لیږو که استیج اول کوو، اول سرجري ورته ښه ده چې وشي، بیا کیموتراپي ته لیږو. که استیج دوه سی وو، بیا مونږ مریض لیږو کیموتراپي لپاره یا واکسین لپاره چې د سرطان ضد واکسین واخلي. چې دا سرطان ضد واکسین هم د سرطان هغه نمونه چې اخیستل کېږي هغه نه یو معاینه ده، هورمون معاینه وایي چې ERPR او هستو معاینه ده، هغه معاینه کوي. بیا هغه له نظره چې دا تریپل پوزیټیو ده یا تریپل نیګیټیو ده، بیا میډیکل آنکولوجیست د دې تصمیم نیسي چې اول مریض واکسین شي که اول مریض عملیات شي. بیا هغه خپل کنسلټیشن مونږ ته کوي چې مریض مثلا واکسین ته ضرورت لري یا شپږ سکل واکسین واخلي یا اته سکل واکسین واخلي، چې دا ټول میډیکل آنکولوجیست تصمیم نیسي. کله چې واکسین دوره تکمیل شو، بیا بیرته مونږ ته لیږي د عملیات په خاطر. بیا عملیاتونه مختلف عملیاتونه د سرطان مریضان ته، ځینې مریضان برست کنزرواتی سرجري کېږي د زیبایي په خاطر، هغه مریضان چې برست کنزرواتی سرجري امکان نه لري، بیا مونږ مریض ته مودیفای ریډیکل ماستیکټومي کوو، او دا تخرګې چې کوم غدوات مثبت سرطاني حجرات هغه هم ټول سره باسو. همداسې د مریض تداوی بیا ادامه پیدا کوي.
کور ودان سلامت اوسې. وروسته به لږ در په دې رڼا واچو چې دغه عملیاتونه چې کیږي یا دغه درملنه چې کیږي څو فیصد بریالۍ راوځي، ځکه کله ناکله ځینې مریضۍ مغلق وي سره لدې چې سرجري او عملیات هم کیږي، اما وروسته بیا هم ریښې پاتې وي، ریښې ژوندۍ پاتې وي او هغه مریضي بیا راګرځي. اورېدونکي راخلو چې منتظر پاتې دي، سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې
روجین صاحب. تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو او قدرمنو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکل احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت هم له زابل ولایت نه میاړي کنيولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه یو دوه پوښتنې دي چې آیا د سرطان د ژوند د بڼې بدلون لکه تغذیه او فزیکي فعالیت د سرطان خطر کموي که یا، او کوم کسان د سرطان د درامس کېدو لوړ خطر لري او ولې؟
کور ودان نو وخت ډیره مننه. سلامات اوسې. که هم د دویمه پوښتنه باندې مخکې ډاکټر صاحبان رڼا واچوله، زه به میرمن غرشین ته نوبات ورکم چې تاسو څه وایي. میرمن غرشین مهرباني وکړئ. خالد نو وخت له اړیکې نیولې و د افغانستان له جنوبه ولایت زمانه هیر شو. تاسو
زابل ولایت
وو؟ مهرباني زابل نو.
مننه لودین صاحب من خالد روته سپارښتنې یوازې د تنه بلکې ټولو ته دادی چې د نو د ژوند په دې باندې ډېر زیات اثر لري، ځکه یو څوک چې غذایي رژیم یې منظم خپل کم تم ورزشونه یا کم سپک تمرینونه چې دي هغه کوي، تشوشات کمی، استرس کمی، د استفاده د دخانیاتو نه او استفاده د الکولیک موادو نه کمی، د یو استفاده د غذایي موادو رژیم تنظیمي، یعنی ډېر د فاست فوډ یا د دې نه استفاده ونشي، خپله ده او دوامداره چک اپ یا د یو صحي کارمند نه مراقبت اخیستل، دا په خپله د دې سبب ګرځي چې رسک د دغه راښکته کړي د سرطانونه راښکته کړي د میندو سره او حتی په ټولو کې راښکته کړي، ځکه کله چې موږ سم ورزش کوو، کله چې موږ سم سالم غذایي رژیم اخلو، دا په دې معنا ده چې موږ خپل وجود ته ګټه رسوو او خپل د ژوند سټایل تبدیلوو. ځکه مخکې بحث کوو شو چې یو د عواملو نه چې د سرطان سبب ګرځي د ژوند د سټایل تغییرېدل دي، ځکه خلک ورو ورو مثلا زی په مخ په دې باندې چې د داسې غذایي موادو نه استفاده وکړي چې هغه ډېر باید ونه خوړل شي، لکه سرکړي مواد ډېر پخوا استفاده کوي، لکه د استفاده ډېره زیاته د غوښې نه، لکه د میوې او ترکاري او د دغه نورو شیانو نه استفاده نه کول، یا سم ورزشي تمرینونه مناسب نه کول، دا هغه څه دي چې تغییرات حتمي راولي او که چېرته په نظر کې ونیول شي، نو په دې معنا چې موږ کولی شو ډېر زیات د دې مشکلاتو دغه وکړو، دا وقایه وکړو په دې موارد باندې.
دغه د عامه پوهاوي بحث ډېر مهم دی. مخکې میرمن کډوخیل هم ورته اشاره وکړه چې لاس کاله مخکې یا یولس کاله مخکې چې کله ورته دغه ناروغي پیښه شوه په کابل کې، وایي اکثره خلک یا ډاکټر صاحبان ډېر نه پوهېدل، یا هم په کورنیو کې یو ډول عار دی. اوس هم کله چې ځینې ناروغیو باندې خبرې کېږي کورنیو کې، زموږ استاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، ځینې نزاکتونه شته، واضح ځینې ناروغیو باندې خبرې نه کېږي، نو دې لپاره د عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په افغانستان کې آیا د عامه پوهاوی نښې نښانې تاسو ګورئ؟ سږ کال دغه د اکتوبر میاشت څنګه لمانځل کیږي؟ آیا د قابلو له خوا نه، یا هم مثلا د روغتونونو روغتیایي مرکزونو په کچه داسې پروګرامونه شته چې عامو خلکو ته یې ګټه ورسیږي، عامه پوهاوی ترې ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، موږ د قابلو په صفت باندې په صورت عموم په کومو ځایونو ته چې لاسرسی لرو او د میرمنو سره لاسرسی لرو، موږ خپل عامه پوهاوی نه یوازې د اکتوبر په میاشت کې، بلې په ټول هغه قابلګۍ مراقبتونو کې چې یو مور د مراقبت د اخیستلو دپاره راځي، موږ دی ورته دغه وکوو، ده پوهاوی ورکوو او په دې باندې څومره چې د وسه کېږي، که په سوشل میډیا باندې کېږي، که په فزیکي شکل باندې کېږي، که حتی د قابلګۍ د درسي صنفونو کې کېږي، چې د هغې د طریقه موږ وکولی شو فامیلونو ته دا موضوعګانې ورسوو په لنډ شکل، که په اوږده شکل یې ونشو کولی، په لنډ شکل د اقل هغه وقایوي موارد یې دغه کوو، ده ورسره شریکوو، ورسره ووي او خلقو ته رسوو. ولې اوس خوشحاله په دې چې ستاسو د خوانه دې ته یوه برنامه نیول کېږي او ډېر لرې پرتو سیمو کې خلک دا برنامه اوري، دا خپله هم یو نوه په اصطلاح ابتکار دی چې د خلکو دپاره کېږي.
بله، کور ودان. په دې اله چې د زموږ استاذو له خبرونه، خصوصا استاذو له سپارښتنو نه دغه اوریدونکي برخمن شي، او زه مطمئن یم چې بل شکه به مطمئن کیږي، ځکه زموږ دغه خبرونه چې همداشي به د ازادۍ پر رادیو خبريږي، دغه راز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ باندې خبريږي، او وروسته چې د خبرونه پای ته رسیږي، نو زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې دا خبرونه د لاسرسي وړ وي، او هلته بیا وروسته زرګونه کسان ورزي دغه خبرونه ګوري. دا تر میاشتو میاشتو دا خبرونه هلته په فیسبوک پاڼه باندې او په یوټیوب پاڼه باندې موجوده وي. ډېر مننه، راځي بس ورو سره راټول کو. میرمن فضلی، مخکې تاسو اشاره وکړه چې تاسو درملنې کوي، د درملنو یو بڼه داسې ده چې تاسو د کیموتراپی په نوم باندې یا هم د سرطان ضد واکسینونه ورکوي د سرطان ناروغانو ته، او ځینې ناروغان چې وضعیت جدي وي د هغوی عملیات کوي یا جراحي کوي. دغه تداوی یا دغه درملنې داسې معلومه سوي چې په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړې ده، یعنی د فیصدۍ له لحاظه کې وایو چې څو فیصد دغه درملنې بریالۍ دي؟
لوتین صاحب، دا خو د سرطان د سټیج نظر فرق کوي. که مریض مثلا اول سټیج ته راشي، تداوي شي، دا تر عمر پورې ژوندۍ پاتې کېږي. همدا اوس موږ مریضان لرو چې لس کلم کېږي، بیا هم دوی ژوندۍ ده چې موږ ته راځي د فالو اپ په خاطر. او بل دا چې ستیج جی کوسي، او بل دا عملیات د سی او خاصه نزاکت لري. مثلا د ځینې شفخانه کې یوازې سیدیا لري کېږي، د تخر ګلان چې کوم غوټي لمف نو ترته وي هغه مثبت ده لري کېږي. نه دا درې ساته کې لمف نو د یو لیول 1 وي 2 وي 3 وي، دا لیول 1 2 باید لري شي، کې 3 کوم لمف نو تری دوم باید لري شي. دا عملیات د تخنیک له نظر فرق کوي چې کوم جراح عملیات ای، آیا د نزاکتونه په کې مراد کېږي نه کېږي، د دې له نظر فرق کوي. او بل دا سرطانی مریضان پوسټ اپریټیو فالو اپ د چورسته د عملیات دوی فالو اپ کوي. مثلا سنده کال پورې دا سرطانی مریض خپل جرات مراجعه کوي. مونږ خوشبختانه چې کوم مریضان ته تداوی کړی دا زموږ تداوی استاندار ده، چې په نړۍ کې کېږي مونږ هم عینن هغه ګایډلاین مونږ هم تعقیبوو. دا سرطان ټول نړۍ کې یو سایډ لري ام سی سی ان په نوم، مونږ هغه ام سی سی ان چې کوو ګورو څه تغیرات راځي، هغه تغیرات په نظر مونږ ځان عیار کوو او مریض استاندار تداوی کوو. خوشبختانه زموږ مریضان کې ډېر نتیجه ورکړی. حتی مونږ چې مریضان ته عملیات وو، اوس د دوه کال کېږي چې مونږ بریست ریکنستراکشن هم بیرته ورته شروع کړی ده. بریست ریکنستراکشن مخکې څو د تفلاف مریض ته شول کېده، اوس چې دا د مایکروسکوپ لاندې عملیات کېږي او ورید شریان ټول بیرته ورید شریان سره وصل کېږي. خوشبختانه مونږ اوس دا تداوی مریض ته شروع کړی ده او ښه نتیجه ورکړی زموږ مریضان.
بله، کور ودان راځي چې یو اوریدونکو په وروستیو کې راوخلو چې منتظر پاتې نشي ګیله ونه کې. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواړي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو استودیو سره وصل دی.
جلیل احمد هم د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ پلان وکړئ خپل پښتنه وایي، ځکه یوازې درې دقیقې پاتې دي. بس
پښتنه مې دا ده چې ځکه زه د ګردو کوم مریضي لرم، نو خپل مې بل اپریشن کړی دی، نو دا بار بار د زما پښتورګي کې ډبرې پیدا کیږي، نو چې دا عامل یې څه دی؟
کور ودان ډیره مننه وروره، دا چې ستاسو پښتنه زموږ له بحث سره سر نه خوري. زه به لاند ډاکټر صاحب نه وغواړم چې تاسو خپل سپارښتنه وړاندې کړئ چې تاسو څه وکړئ. ډاکټر صاحب فضلی مهرباني د غوړیدونکو ته څه وایي پلان وکړئ؟
یو کېدای شي دوی ډېر اوبه ونڅکي، او بل بار به چې پښتورګي ته ډبر پیدا کیږي دا جینیټیک مشکل ده. جینیټیک دوی د دوی ګرده همداسې عادت لري چې ډبر جوړوي، او بل کېدای شي هغه غذا ډېر استفاده وکړي چې یوریک اسید پکې ډېر وسي، هغه زمينه د ډبر د پیدا کېدو ډېر کوي.
بله، او ډېر مننه په دې لچې دغه اوریدونکو کې دغه پښتنه جواب سوي او دغه خپل جواب تر لاسه کړی وی. راځي چې بس ورورو پای ته ورسو. غواړم په پای کې دا پښتنه مطرح کم. میرمن غرشین، اول تاسو وایي چې څه وکړو چې په ژوند کې د سرطان له ناروغۍ نه ځان وساتو، خصوصا د سینې له سرطان چې موږ اوساسو د بحث موضوع ده. که څه هم د ناروغۍ مخه نه نیول کېږي، اما وقایه کېږي. استاسو ورستۍ او لاند سپارښتنه به افغان مېرمنو ته سوي. مهرباني هلې غرشي.
زما سپارښتنه به افغان مېرمنو ته دای شي، یو خدای باید لکه څو ځل چې تکرار شو خپل فزیکی معاینات خپل اوتي هر میاشتنی مریضۍ نه وروسته. دویم دا چې حتمی د یو صحي کارمن سره دغه ولري، ده صحي مرکز او کارمن سره تماس ولري. او بل دا چې که چیرته دی د تغذیه په برخه کې، په ورزش برخه کې او په دې برخه کې خپل دغه ته توجه وکړي، نو د دې راتلونکي به یو پاک راتلونکي بدون د دې نه چې کم تشویش ورته ولري او ځانته تشویش خلق کړي. نو ښه به دا وي چې زمونږ ټولې مېرمنې وکولی شي د یو صحي کارمن سره مشوره او همیشه ارتباط ولري، تر څو په دې مورد باندې معلومات واخلي.
مهربان میرمن فضلی، ستاسو د پای خبرې هم اورو.
خزی یو خبره کوم، د خپل مریض خپل ځان ماینه کوي. مخکې دا یو فرضه و چې خپل مریض خپل ځان ماینه وکړي، اما اوس دا لمنځه تللی ده، ځکه ځینې خلک ته د سیراوني مشکل پیدا شوی و چې یو کتله جس کېده وایي دا هر مرو سرطان ده. حتی ځینې د سوسایډ کوو ځان چې موږ سرطان لرم، اوس دا مدفوک شوی ده. وایي ناروغ خپل ځان خپله ماینه ونه کړي، د فالو اپ لپاره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده. او بل کوم فاکتورونه چې سرطان د مبتلا کېدو نه جلوګیری کوي، یو دا ده چې د لایف سټایل رول لري، چې ډېر فاست فود استفاده ونکړي، الکول او تمباکو دا شیان ده. او بل کوشش وکړي چې بریست فیډینګ وکړي خپل ماشوم ته. ډېر مېرمنې ده چې خپل ماشوم ته فیډینګ نه کوي، دا یو عمده عامل د سرطان سیریا ده. او بل هغه څوک چې دا مثبت فاميلي تاریخ لري د سرطان سیریا، دوی باید خپل ماینر تکمیل وکړي. او بل کوشش وکړي چې په وړه عمر کې وده وکړي او زر ماشوم روریده هم د سرطان سیکې د جلوګیري کې عمده رول لري.
بله کور ودان وړه عمر مانا دا چې له اتلسونه پورته او له دیرشو ښکته
کته
وو. ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د سینې یا د تی سرطان ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د عمومي جراحي او د سینې د سرطان له متخصص ډاکټر فرشتي فضلي او د افغانستان د قابلو د ټولنې مرستيال هلي غرشین صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د پروګرام سره مو اړیکه ونیوله او خپل پوښتنې مو مطرح کړې.